سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هر کله کوم قدر من اوریدونکو د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو لمړی په مخړی د دې سات خبرونو ته د طالبانو حکومت او د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي د پاکستان د پوځ هغه ادارت کړي د چوي په دې هواد کې د ورستیو حمله پلانونه په افغانستان کې جوړ شوې دي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې د طالبانو حکومت د پاکستان لپاره لپسې اعتراضونو سره سره د تروریزم پر ضد ګام نه دی پورته کړی. نوموړي د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې پر چینایي وګړو د حملو په ګډون د ځینو هغو پیښو یادونه هم کړې چې د په وینا د افغانستان په خاوره کې پلان شوي وو. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان دا څرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقت لرې بللې دي. عنایت الله خوارزمي بیګا پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې د خیبر پښتونخوا په هغه سیمه کې چې د پوځ تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده د چینایي وګړو وژل کېدل د پاکستان د امنیتي ادارو کمزوري او یا له برید کونکو سره د هغو ملګرتیا ښیي. خوارزمي وایي چې په دواړو حملو کې مسؤلیت د پاکستان د پوځ پر غاړه دی. د پاکستاني طالبانو د تحریک ویاند هم د افغانستان له خاورې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د حملو ادارت کړې ده. محمد خراساني پرون په یو بیان کې وویل چې د دوی جنگیالي په خپل هیواد کې دننه پر امنیتي ځواکونو او پوځ حمله کوي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د لمینځوړو پر سر رامینځته شوې لانجه اواره شوې ده. زبی الله مجاهد بیګا پر خپل اکس پاڼه ولیکل چې د درایم او اورګو ولسوالیو خلکو له حکومتي پلاوي سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې د کوکنارو د لمینځوړو ملاتړ به کوي او د په وینا مزاحمت به نه ورته کوي. په دې دوو ولسوالیو کې ولسي خلکو د طالبانو د کوکنارو د لمینځوړو له ډلو سره لانجه وکړه چې په پای کې د سیمې دوه اوسیدونکي ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. ښاغلی مجاهد وایي د زیانمنو ستونزو ته به پاملرنه کیږي. د اورګو او درایم خلکو د طالبانو پر ضد له تشدده ډکې مظاهرې وکړې او له دې سیمو څخه د طالبانو د ځواکونو د وتلو غوښتنه کوله. خلکو شکایت کاوه چې د طالبانو ځواکونه د دوی شنې کروندې او میوه لرونکې ونې هم د کوکنارو پر ضد د کمپاین پر مهال له منځه وړي. د ایران حکومت د بهرنیو ناقانونه کارګرانو پر استخدام جریمه لګولې. په ایران کې ډیری بهرني کارګران افغانان دي. د ایران د کار په وزارت کې د بهرنیو وګړو د استخدام لوی ریاست پرون اعلان وکړ چې کله دې وروسته څوک ناقانونه کارګر وګماري نو د ورځې نږدې 1,200,000 تومنه چې شاوخوا 40 ډالره کیږي جریمه کیږي. چارواکو خبرداری ورکړی چې کڅوک د خبره با بي زو غني او د ناقانونه کارګرانو استخدام ته دوام ورکړي جریمه به دوه برابر شي. ایرانی چارواکو مخکې هم پر افغان کډوالو یو لړ محدودیتونه وضع کړي وو چې شپږ سوخارونو ته د افغانانو د تګ مخنیوي او له اسنادو پرته د درملو او ځینو خوراکي توکو د پیرلو ممانعت پکې شامل دي. د اوکراین د استخباراتو اداره وایي د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د قتل هغه د سیسه شنډه کړې ده چې د روسیې د امنیت له فدرال ادارې سره تړلو د 15 اوکراینی ایجنټانو په ګډون یوې شبکې جوړه کړې وه. کیف پرون د می په اوومه وویل د ایجنټانو چې په دولتي ګارډ کې دندې درلودې همدارس د اوکراین د استخباراتي ادارې اس بي یو مشر واسیلی مالیوک د پوځي استخباراتو مشر کریلو بودانوف او نور جکپوری چارواکی هم پنهخه کړی وو. د خبر ورسره لهغه ورکول کیږي چې د شنبه پورز د روسیې د کورنیو چارو وزارت وویل د ولسمشر زلنسکی په خوانی ولسمشر پترو پوروشنکو او د اوکراین د ځینو نورو چارواکو پر ضد د جنایي څیړنو دوسیه پرانستې دي او هغه یې د تعقیب لاندې کسانو په فهرست کې شامل کړی دي. او د فلوریدا ایالت د فدرال محکمه قاضي ایلین کانن چې د محرمو اسنادو په قضیه کې د ډونالد ترامپ د محاکمې مشري کوي د امریکا د مخکنی ولسمشر د محاکمې نیټه چې د می شلمه ټاکل شوې و ځنډوله خو نوې نیټه یې اعلان نه کړه. د میرمن کانن لخوا د دې پریکړې تمه کېدله ځکه په دې قضیه کې ځینې مسایل شته چې تر اوسه نه دي حل شوي. او همدارس د نیویارک ایالت د منهاتن په یوه محکمه کې د 2014 کال د انتخاباتو پر مهال د حق سکوت د پیسو په جلا قضیه کې د پخوانی ولسمشر محاکمه هم روانه ده. میرمن کانن وویل چې د محاکمې د نوې نیټې ټاکل اوسمهال بې ګټې کار دی. د کانن سرګندونې دا شکونه نور هم پیوړی کوي چې فدرال څارنوالان به پر روانه نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې ترامپ محاکمه کړای شي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د آزادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي. خو لومړی ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم.
تر دې شیبي د آزادۍ رادیو خبري ټولګه
ورزو. لومړی موضوع ته، د پاکستان پوځ یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت تور لګولی چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له دې هیواد سره همکاري نه کوي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف پرون وویل د پاکستان په خاوره کې ډیر تروریستي بریدونه د افغانستان له خاورې پلان او ترسره شوي دي. صفی الله ستانکزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
د پاکستان پاوز خبرداري ورکړ چې د ترهګرو د لمنځه وړلو لپاره تر هر ممکن هده پورې مخته تلای شي. د پاوز ویاند جنرال احمد شریف پرون دوشنبه د مې ومه په یو خبري کانفرنس کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د پاکستان له مکررو اعتراضونو سره سره د ترهګرۍ په وړاندې ګام نه دی پورته کړی.
آرمی چیف واضح اور دو ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان کو کالعدم
تنظیم. دی پاوز مشر واضح او زغرده دریز لري چې پاکستان د ناقانونه ګرځول شو ډلو د پټنځایونو او د افغانستان له خاورې په خلاص مټ د عملیاتو په اړه تحفظات لري. پاکستان د ترګرو شبکو د لمنځولو او د خپل ادباو د امنیت لپاره هیڅ راز هڅه نس پموي. د پاکستان د پاوز لومړیتوب د هیواد امن دی او د دې لپاره د ترګرو او د هغوی د سرپرستو او اسانچارو د ځپلو په خاطر هر ممکن هدا پوره تللی شو.
هر ممکن حد تک جايږي.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال شریف د زینو هغه بریدونه یادونه وکړه چې د پاکستان له خوا د افغانستان په خاوره کې شوی او په خبره یو شمیر وسلوال پکې لمنځول شوی. د پاکستان هوایي ځواکونه د مارچ په 13 د افغانستان په دوه سیمو د پکتیکا په برمل او د خوست په سپیری کې هوایي بریدونه کړي. طالبان حکومت د دغو بریدونو د غندلو ترڅنګ ویلي چې 15 خزي او 3 ماشومان وژل شوی. هغه برید د افغانانو کلک خبرګونونه وپارول. د پاکستان د پوځ ویان بیا د خپل کانفرنس په مال د بیلګو په توګه د یو شمیر بریدونو یادونه وکړه چې په ادعای په بشپړه توګه له افغانستانه پلان شوی او ان افغانان پکې خکېلو. هغه د بیلګې په توګه د مارچ په شپږشتمه د پښتونخوا په بشام کې پر چینایي انجینرانو برید یاد کړ.
جان داسو ډیم پر کار کرنے والے چینی انجینئرز کی گاڑی کو خودکش حملہ آور نے
د جان داسو په بند کې په کار بوخت چینایي انجینرانو په موټر ځان مرګ برید وشو. په نتیجه کې 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شو. دا ځان مرګ برید هم له سره د اخواري کې درلودې. د حمله پلان افغانستان کې جوړ شوی و. د ترګرو او اسانچارو کنټرول هم له افغانستانه کې د ځان مرګ بریدګر هم د افغانستان
او خودکش بمبار دی افغان شهري
تھا. طالبان حکومت مخکي په وار وار دغه ډول تورونه رد کړیو. طالبان ویلي چې ٹی ٹی پی د پاکستان کورنۍ ستونزه ده او دوی ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان په شمول هیڅ گاونډي یا نړۍ ته غواخ نه پیهیږي. ٹی ٹی پی اتاریک طالبان پاکستان وسلوالو هم ویلي چې وسلوالي په پاکستان کې دي او په بل هیواد کې پټنځایونو ته اړتیا نه لري.
پراپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د پاوز ویان پرونو ویل د پاکستان په خاورې کې ډیری تروریستی بریدونه د افغانستان لخواوری پلان او ترسره شوی دی. طالبانو د پاکستان تازه تورونه رد کړی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی بیگانه وخته پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې د پاکستان د پوځ د ویان څرګندونې غیر مسؤولانه او له حقیقته لرې وبللې. پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په دې بیان کې ښاغلی خوارزمی لیکلی دی چې د خیبر پښتونخوا په داسې سیمه کې چې د پاوز تر کلکو امنیتی تدابیرو لاندې ده د چینایي وګړو وژل کېدل د پاکستان د امنیتی ادارو کمزوري او یا له برید کوونکو سره د هغو ملګرتیا ښیي. خوارزمی وایي چې په دواړو حملو کې مسؤلیت د پاکستان د پاوز پر غاړه دی. په عین حال کې د پاکستاني طالبانو تحریک په یو بیان کې چې پرون سه شنبه خپور شو ویلي دي چې د دوی وسلوال په افغانستان کې نشته او کومې حمله چې دوی په پاکستان کې کوي د پاکستان له قبایلی سیمه یې ترسره کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه. لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ د شاعر او لیکوال عزت الله جواب کورنۍ وایي چې د هغه د نیول کېدو نږدې درې نیمه میاشتې تیریږي خو دوی په لیدو نه دي توانېدلي. د جواب زوی ثناء الله جواب ازادي رادیو ته ویل چې په دې موده کې دوی د خپل پلار د وضعیت لارخه هیڅ معلومات نه لري. یو شمیر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقوقو فعالان د عزت الله جواب د بندي کېدو په اړه اندېښنه ښیي.
د شاعر او لیکوال او د مینې مجلې مسول عزت الله جواب له نیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې تیرې سوې خو د کورنۍ غړي یې د نامعلوم وضعیت له امله اندېښمن دي. د عزت الله جواب یو زوی ثناء الله جواب ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د روان کال د جنوري په 14مه د طالبانو لخوا د کابل جلال آباد پر لاره ونیول سه او تر اوسه د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري، ځکه له هغه سره په لیدو نه دي توانېدلي. د هغه په خبره د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دا یې د شرابو د لیکت په تور نیولی خو لا نور معلومات په اړه نه دي ورکړي. ثناء الله جواب وایي چې دا یې د خپل پلار د روغتیا په اړه اندېښمن دی.
هم بل اندېښنه دا ده چې زموږ د پلار راتلونکی به څنګه وي، ځکه تر اوسه پورې محکمه نه ده ترسره شوې او د جرم ثبوت او نه ثبوت په اړه یې په فکر کې یو. موږ له تېرو څلورو میاشتو راهیسې د خپل پلار د خلاصون لپاره غږ پورته کړی خو دا چې محکمه یې نه ده شوې زموږ غږ هم کوم ځای نه دی نیولی.
د عزت الله جواب کورنۍ د هغه د خلاصون غوښتنه کوي او وایي چې له نیول کېدو وروسته یې دوی ډېر سخت خفه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عزت الله جواب د نیول کېدو د لامل او د هغه د حالت په اړه پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلینو تر دې وړاندې ویلي و چې نوموړی یې د هغه د لیکنو او فرهنګي فعالیتونو له امله نه دی نیولی. خو یو شمېر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د شاعرانو، لیکوالانو او نورو فعالانو پر نیول کېدو د نیوکې تر څنګ وایي چې دا ډول نیول د بیان له ازادۍ نه د طالبانو د حکومت ویره ښیي. فرهنګي کارپو غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
د داسې یو مظلوم شاعر نیول د واکمنو د ویرې او د ډار هغه انتها حد ښیي چې غواړي په ټولنه کې د سانسور، استبداد او فشار او محدودیت له لارې د بیان ازادي محدوده، بلکې له منځه یوسي او حتی
د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څنګه مرستیالې هیدر بار په افغانستان کې د فعالانو د نیول کېدو په اړه وایي
اوس ټولو ژورنالیستانو او اکاډمیکو کسانو نیولې تر لیکوالانو او هنرمندانو ته دا په روښانه توګه څرګنده ده چې په افغانستان کې د طالبانو د پیغامونو له تکرارولو او د طالبانو له ستاینې پرته بل کوم نظر څرګندول ګواښونکي دي. دا د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې دا د افغان کلتور، فکر او هنر بډایه کول له منځه وړي او دا د افغان میرمنو او نارینهوو لپاره هیڅ موقع نه پرېږدي چې د خپل هیواد راتلونکي
په اړه خبرې وکړي. ښاغلی جواب په داسې حال کې د طالبانو په بند کې دی چې د طالبانو حکومت د معترضو ښځو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د بیلابیلو برخو د لسګونو فعالانو په نیولو او شکنجه کولو تورن دی. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په اکثرو مواردو کې ادعا وکړي چې دغه فعالان د هغوی د مسلکي فعالیتونو پرته په نورو تورونو نیول سوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو لخوا د فعالانو د توقیف او شکنجه کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د دغه بهیر د بندېدو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستای راپور چې د منځنی ختیځ د مسایلو په اړه دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا له اسرائیل او حماس ډلې څخه غوښتي دي چې د اوربان موافقه ته ورسیږي. انټونیو ګوتریش له اسرائیل هم غوښتل چې پر رفح ښار له بشپړې حمله ډډه وکړي. اسرائیل له دوشنبه ورځې راهیسې پر رفح باندې بریدونه پیل کړي او ادعا کوي چې ځینې سیمې نیولې دي. صفی الله ستانکزی د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل له اوربان پرته به د غزې په ترانګه کې اسرائیلي یرغمل شوي بندیان خوشې نه شي او پر رفح باندې برید یو بشري او سیاسي ناورین او یو ستراتیژیکه تېروتنه وي. د جرمني د پی خبري اژانس په اساس ګوتریش د هم وویل چې اسرائیل او حماس باید یوې موافقې ته د رسیدو لپاره سیاسي زړورتیا وښيي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. اسرائیلي ځواکونو د محاصره شوي ښار رفح ساحلي سیمو په لور پرمختګ کړی او د مصر په پوله کې د دروازې کنټرول
په لاس کې اخیسته. په عین حال کې حزب الله چې د ایران لخوا ملاتړ کیږي پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد په شمال کې د اسرایلی پوځ پر پوستو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي. حزب الله ویلي دا بریدونه د غزې په تړانګه کې د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف ترسره شوي چې د یافتا اډې په سیمه کې د اسرایلو افسران او عسکر په نښه کړي. د اسرایلو پوځ پرون په یو بیان کې ویلي خاورې ته نږدې یو شمېر مشکوک هوایي توکي کشف او له منځه وړي، خو ځینې یې په ځمکه لګېدلي چې له امله یې لږ څه زیان رسېدلی. اسرایلي پوځ ویلي په ځواب کې جنګي الوتکو د لبنان په ختیځ او لویدیځ کې هدفونه په نښه کړل. د غزې په تړانګه کې د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه پورې د اسرایلي پوځ او حزب الله وسلوالو ترمنځ پرلپسې نښتې شوي. په رفح ښار کې د اسرایلي ځواکونو پرمختګ په داسې حال کې شوی چې له حماس ډلې سره د اوربند خبرې یو نازک پړاو ته نږدې شوي دي. د حماسي او جګپوري چارواکي د سېشنبې په ورځ فرانس پرس اژانس ته ویلي د فلسطیني ډلې یو پلاوی به د اوربند د خبرو لپاره قاهرې ته ولاړ شي او خبرداری یې ورکړ چې دا به د اسرایلو لپاره وروستی چانس وي چې خپل یرغمل شوي کسان خوشي کړي. دغه چارواکي چې د خپل نوم له څرګندولو ډډه وکړه دا هم ویل دا ښایي د ژوندي اسرایلي بندیانو د ستنولو وروستی چانس وي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری.
یو سلو و دیش فارسی کسی او دوش پیتا پشتو کسی بود لازم.
لدی لندو کسو چخه دا اکرم عثمان دا ادبی فیستیوال جایزی تا کسی غوره شوی. د جایزو پاړه می د استاد منلی نظر اخیسته.
د جایزو پاړه کې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کیږي. تبا انتخاب اسانه کار نه دی.
لنډه کیسه هم لرو.
خرمایو رشتانې پر څټ ګګر پراته ول. سم دستي ډاکټرې ته مخامخ کښېناستل. ډاکټرې خپلې پښتنې پیل کړې او نجلۍ شاوخوا په ځیر کتل.
د شیر پاړه د پانتون له استاد لال پاچا اسمن سره شخېدلې.
دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شنه لري.
او د انزورګر شاعر عمان نیازی غزل لري.
چلتاي کومه تما د ناز کیږي او هغه بیا د ګل په آواز کیږي.
دا اکرم عثمان د څلورم ادبی فیستیوال لوري د افغان کیسلیکوالو د سشکل جایزې اعلان شوې. د فردا فرهنګي کلوب هر کال د می په څلورم د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې د وی غونډې پر مهال د پښتو او دری ژبو د لنډو داستانونو ګټونکو ته د داستان لیکونکو ارواشات اکرم عثمان په نوم جایزې ورکوي. د اونۍ په پیل کې د شنبې په ورځ د غونډې پر مهال د پښتو برخې د دریو ګټونکو نومونه په ډاګه شول.
د پښتو برخې لومړی مقام ګټونکي رڼا زرمتۍ، اثر آسیا او شیمو. د پښتو برخې دوهم مقام ګټونکي نازو پسرلی، اثر خاوره. د پښتو برخې دریم مقام ګټونکی احمدشاه فراز، اثر اعدام.
په دری برخه کې د کیسلیکوال حسین حیدر بیگی کیسه ته لومړی، رامین رازق پور ته دوهمه او دریمه جایزه دوه شتینه لیکوالو فاطمه خاوري او زینب اخلاقی ته اختصاص شو. د اکرم عثمان په نوم د داستان د جایزې له څلورو کلونو راهیسې د غونډې پر مهال اعلان شي. په دې غونډه کې په سویډن کې میشت یو شمېر افغان لیکوال همدارس، د یو شمېر نور اروپایي هیوادو میشت افغانان او حتی د لرې سیمو ځینې کیسلیکوال برخه اخلي. ځینې ایرانی لیکوال او ځینې سویډنیان هم کله ناکله په دې غونډو کې ګډون کوي. دې غونډې ته کیسلیکوال د ایمیل له لارې خپلې کیسې استوي. بیا د فردا بنسټ مسؤلین د دې کیسو له ډلې ځینې کیسې د سیالي وړ نه ګڼي او هغه کیسې چې شی ورته ښکاري هغه داورانو ته سپاري چې سشکالي په دواړو ژبو پښتو او دري کې شپږ داوران لرل. په لومړۍ مرحله کې کتونکو یو شمېر کیسې چې د لیکوالو نوم نه و ورباندې لیکل شوی دوهم پړاو ته معرفي کړي او د دوهمې مرحلې کتونکو بیا درې کیسې انتخاب کړي. د دوه کیسو په سر هم د لیکوال نوم نه و لیکل شوی، یوازې شمېرې لیکل شوی وي. د داستان د جایزو غوره کول د لیکوال د کیسې له مخې خورا سخت دي او که چیرته کتونکی پلاوی یو کیسه لیکوال د دې لپاره انتخاب کړي چې نوی راټوکېدلی ګل دی نو د تکړه استادانو لکه سو سره بچکوي. بل لورته که د پخو لیکوالو کیسو ته جایزه ورکړي، د ځوانانو حق به نوی خوړل شوی؟ دا هم سوال دی چې کله په درو جایزو کې یو ځوان غوره کیشي، نو څرنګه ممکنه ده چې استاد لیکوال ته داور دوهمه یا دریمه جایزه ورکړي؟ د جایزو تر ورکړې پورې د استاد منلي نظر در سره شریکو، چې دی هم په دې باور دی چې دا کار اسانه نه دی. دا اکرم عثمان د جایزو بنسټ په 2019 کال کې په پلازمینه سټاکهولم کې کېښودل شو، خو د کورونا وبا له امله یې غونډې وځنډېدې. همغه و چې په 2022 کې لومړۍ غونډه جوړه شوه. رحیم غفوري د دې بنسټ له مؤسسینو څخه دی. له دوی څخه به واورو چې د ارواښاد اکرم عثمان د څلورمې دورې د جایزو مقایسه که دوی له تیرو دریو دورو سره وکړي نظر به یې څه وي، یعنی څه تغییر پکې راغلی؟
په دې دوره کې خوشبختانه داسې وسو چې هغه ګډونوالي چې په دې دوره کې خپل داستانونه یې استولې مېرمنو ډېر دي پکې. نو دا د خوشحالۍ ځای یو فرق یې دا، او بل فرق یې تعداد د داستانونو چې دا کال موږ درلود. یو څلو اووه دېرش فارسي کیسې او دوه شپېته پښتو کیسې مو ترلاسه کړې، چې دې د افتخار ځای و. یعنی په مقایسه چې وګورو د اول کال تقریبا دېرش داستانونه دغونه راورسېدي، بیا دوه کال پنځوستانې مثلا، هغه چې ډېر کار مو وکړ پنځوستانې ته ورسې. او په دې کال کې موږ ژبه کولای شوای چې ډېر تکړه داوران ولرو. هر کال دغسې و، مګر په دې کال کې مثلا تعداد ډېر.
تاسو داورانو ته اشاره وکړه، ستاسو داوران چې د کیسو لیکوالو خبر هم نوي، لیکن په مجموع کې هغه لیکوال چې تازه کار نوي او پاخه استادان وي د داستان، ممکن داوران د هغوی کیسې وپیژني، لیکن په ورته وخت کې د داورانو کار سخت نه دی، ځکه چې یو داور به غواړي چې یو تازه کار لیکوال یا لیکوال ته جایزه ورکړي، او په ورته وخت کې د پاخه عمر د لیکوال حق خوړل کیږي، او که تازه کار لیکوال ته لومړی جایزه ورکړي نو پاخه لیکوال ته دومره جایزه ورکوي، بیا ممکن منصرف شي چې راز د بیخله جایزه بهر کا. فکر نه کوي چې دغه جایزه ورکړي کی نور بهتري هم پکار ده؟
تاسو د پر اساسي ټکم باندې اشاره وکړي چې موږ هم دغه سي د اول کال کې، دوهم کال کې، او دریم کال کې هم دغه سي. مثلا زه پوهېدم چې یعنی لیکوال څوک دی، او دا لیکوال زه پیژنم، د لیکوال کتابونه مې لوستلې، او سربېره په دې مثلا بل لیکوال ګثره نه پیژنم، تر اوسه مې یو اثر مې لوستلې. دا اثر بعضې زه په مدیریت کې خبر یم چې د لیکوالانو نومونه څه دي. او ستاسو خبر هم صحیح ده چې شاید ډېر زموږ داوران پیژني دغه د چا اثر بي، ځکه چې هغه سبک د لیکلو دا شیان ته شاید ورته معلوم سي. مګر هدف دغه و، د اول کال کې چې موږ وکولای شو چې دواړو په یو ډګر کې راوړو، ځکه چې یو احساس یې کار و چې شاید موږ څه خبر یو په دغه تغییرات چې اوس په ادبي ټولنه کې شته. یعنی مثلا ځوانان چې اوس راغلي دی ډګر څونه مثلا تجربه لري، سربېره پر دې چې مثلا عمر یې کمی، مګر ډېر تجربه به ولري، ډېر کیسې به یې لوستلي، شاید مثلا خارجي کیسې یې لوستلي. او اوس موږ کیفیت وګورو، د داستان کیفیت وګورو. په فارسي کې زه وینم هغه کسان چې په اوله دوره یا دوهمه دوره کې چې مثلا تکړه لیکواران لیکلي وو او استولي وو، په درېیم دوره کې دوی بیا نو خپل اثر یې نه دی استولی، ځکه چې په هر کال کې مثلا یو نوې لیکوال مثلا د جایزې ګټلې.
تاسو یو مهم موضوع ته اشاره وکړه، فکر وکړئ چې کله ناکله چې یو چاته جایزه ورکړل شوی نه وي ممکن خپه شي، څه ډول تاسو د فردا کلوب د یو مسول په صفات باندې دوی ته څه پیشنهاد کوي چې دوی باید خپه نشي او دوی بیا هم خپل داستانونه واستوي او په دې پروګرام کې برخه واخلي؟
شاید ضرورتي چې موږ یو څه تغیرات باید په دې موضوع کې راولو او فکر وکړو چې مثلا یا به داسې اوسي چې تازه کار او نوې لیکوالانو دوی سره جلا کړو، مګر بیا نو څه وخت هغه پرمختګ او ته پیدا شي د تازه کارو والانو لپاره اساسو خبره سیده چې موږ بند پاتې تر اوسه په درې کاله څلور کاله بوده کوشش کوو چې ولار او ته پیدا کړو، مګر کوشش کوو چې د بیانیو د لارې چې مثلا داوران دي کې او یا د دې د جشمای په اخر کې وای کوشش کوو چې دا احساس چې شاید هغه تکړه لیکوالانو ته پیدا کیږي دغه د منځ یو کوشش وکړو چې اجازه ورکړو چې دا نوې ځوانان نوې لیکوالان منځ ته راسي او دغه یو تجربه دي چې دوی راځي په یو کیسیز فیستیوال کې برخه اخلي.
غفوري صاحب، پروسه ښکل چې د ازادي راډیو مجلې د خبرونې لاله د اکرم عثمان مرحوم پونم د داستاني ادبیاتو د جایزو راپور خپور شو، د راډیو یو شمېر اوریدونکو دا پښتنه لمه کوله چې دا جایزه څنګه ورکول کیږي او څوک یې ورکوي، یعنی لا هم د افغانستان په داخل کې یو شمېر کسان له دې جایزو سره آشنا نه دي. په دې برخه کې تاسو له 2022 کال راهیسي څه ډول هڅې کړې چې ډیر خلک تاسو کې سي دروازه وي؟ فکر نه کوي چې په دې برخه کې یو څه نور کوشش وکړ دي؟
ډیر کوشش وکړ دي، یعنی په اول کال کې چې بیا هم د پاندېمي دوره مثلا چې اصلا امکانات نه و چې موږ یو پروګرام جوړ کړو یوازې وګورو د انټرنیټ د لارې کارونه وسو، یعنی باور وکړي چې یو لیست نو دلودي د ګردو رادیوګانو د ګردو مجلو چې په داخل کې او په خارج کې ګردو ته موږ جلا جلا خطون لیکلي او بیا مخبل پوسترونه او اطلاعات مو تاسو ولې په پښتو دري په انګلیسي مو تاسو ولې چې کوشش وکړي چې دغه اطلاعات سمي وسی او خلکو ته هغه لیکوالان ته چې واري په دغه فستیوال کې برخه واخلي. په اوله دوره کې شاید ډیر کومک وسو دغه مثلا مختلفو مجلې او مثلا رادیوګانی کومک را سره وکړي، مګر په دغه تیر کال او دغه کال یو څه کم، یعنی دوه درې رادیوګانی بالا یعنی پروژه دعوت ته چې همیشه ورته هستو همیشه چې وخت اعلانونه خبره کیږي اول د نشریاتو ته هستو چې دوی هم یو دوره مو شروع کړو د خپل تبلیغات چې خلک په خبر سي، او داسې وختونه هم کیږي چې زموږ د دوره ختم شوی نوې داستانونه نه قبلو یو نه پر خبر سي بیچاره خپل خطا سي خپل داستانونه سي نو وخت پر حساب موږ مجبور شي داستانونه مې استولې دا ورانو ته نو نسو کولای چې بل نوې داستانونه واخلو بیا نو پریږدو بل نوې کال لپاره، مګر دا چې دی چې موږ کوشش کړي او کوشش هم کوو هر کال یو بل راوېشي یو بل یعنی طریقه راخلو چې شاید دغه رقم کوشش وکړي پیسې ورکو مثلا فیسبوک ته پیسې ورکو انستګرام ته پیسې ورکو ګډه د نشریات چې پیسلا مجازي میډیا ته یعنی ډیر تبلیغات هم د پیسو تبلیغات هم کوي مثلا افغانستان په نظر کې نیولې مثلا ایران پاکستان او خارجي مملکتونه او د هسیبیدان کډه اروپا هم په نظر کې لري پیسې ورکوي چې دغه تبلیغات خلکو ته ورسیږي د فیسبوک د لارې د انستګرام د لارې، مګر او پس له دې چې دا دوره ختم شو بیا هم د سنور راورسېږي موږ باندې کړو په وخت کې یعنی په اخر کې د جریموش باندې یو بالا داستانونه مو نه قبل اولی نو دا شاید از تاسو خبر درسیده چې موږ کوشش وکړو چې دا تبلیغ اطلاعات ورسیږي.
تاسو د بنسټ دا هڅه چې دا سنت جایزه ورکوي د ډیر ستاینې د پدې شک نشته، ځکه چې عادتا په افغان ټولنه کې شعر ډیر مطرح وي او مشاعری زیاتې کیږي، کلاسیک ادب مهم غفوري صاحب له شعر ډاکته فولکلور مهم د داستان جایزې تاسو څنګه ورپام شول چې داستان ته جایزه ورکړي؟
تاسو خبر یاست چې وخت د قلم د کلوب اساس چې شو درس په هغه وخت کې زما ایدیا وو چې سویډن ته راغلی وم او ډاکټر صاحب اکرم عثمان او د فرهنګیانو سره تماس ونیوی چې موږ باید یو کار باید وکړو. داسې نه کېږي چې مثلا دلته مهاجرت دا تاثیر وکړي چې ورک شو په دغه جامعه کې په دغه ټولنې کې بالا موږ نوم افغاني یا د افغانستان یو مګر نه موږ به ژوندی پاتې سي نه مو ادب ژوندی پاتې. نو ډاکټر صاحب شاید اولین شخصیت و چې راسره ومنل او دغه کلوب جوړ شو د قلم په نامه او مجله مو هم د قلم په نامه شروع کړي په هغه وخت کې. بیا یعنی په هغه میاشت چې موږ مجله شروع کړې وو خبر شولو چې ډاکټر صاحب اسدالله حبیب او ارشاد اسدالله حبیب د ډاکټر صاحب مفید سره یو ځای یو بل مجله شروع کړې چې هغه قلم نومیږي. بیا موږ قلم نومې تبدیل کړي فردا ته. ډاکټر صاحب چې وفات شو په 2014 کال کې نو په دغه کلیزه کې موږ دا تصمیم ونیوی چې څنګه باید اکرم عثمان نوم ژوندی پاتې شي. نو موږ کوشش وکړ چې دا اساسو خبره فکر مو وکړي چې د شعر د پاره ډیر فستیوالونه شته. نو زموږ د پاره داستان مهم و چې نسته در سره داسې یو ادبي فستیوال د داستان یعنی مخصوصا د داستان لپاره نست په دې ځای کې نست. نو کوشش مو وکړي چې شاید کامیاب شو کنه مګر شروع کوي او شروع سو
لا شاغری غفوری څخه مننه. مخکې تر دې چې لکه د شعر نقد مخ کړو د اکرم عثمان د څلور مدوی فستیوال د پښتو برخې د لومړي مقام لنډه کې سبا لملالی بشیر څخه وورو دا آسیا او شینو پونم د رڼا سرمتی کیسه ده.
دروازه ورو وټکېده. اجازه ده د هو جواب اوریدلو سره دروازه خلاص کړه. په ونه جک پرنګ غنم رنگ سړی چې خړه او سپینه لونګی پر سر و رانه نوت. یو انجلی تر لاس نیولې و. د انجلی غټګولې چنداره کمیس پر تانو خرمایي رشتانې پر څټ ګګر پراتول. سم دستي ډاکټرې ته مخامخ شې نستل. ډاکټرې خپلې پښتنې پیل کړې. انجلی شاوخوا په ځیر کتل. سترګې پر ما ولګېدې. حوصله ختمه سوه او له څوکۍ څخه راکښته سوه. د اتاق اخر سر کې لومړی الماری ته مخامخ ودرېده. سر څخه تر پښو یې راته وکتل. بیا د پښو پر ګوتو ودرېده او زه یې له دوهمې خونې راواخیستم. پر سترګو یې راته لاس واهه. کوشش یې کاوه چې پټې کړي مګر نه یې سوای کولای. اوچته پر مځکه کښېناسته. پښې یې اوږدې وغځولې. زه یې پر پښو څملولم. رشتانو باندې راته نرم نرم لاس تېراوه. شونډې یې وښورېدلې. آللو للو د اسمان په شان سترګې دې کړه پټې. خو زما سترګې نه پټې دي. د انجلۍ شونډې بوڅ سوې. لږې ژنې لرې وغورځولم. زه هم تاوسوم ودرېدم. بټنه مې ولګېده او سندره مې شروع سوه. سترګې لرم شنې د اسمان په شان. ستوري مې لمن کې د ماښام په شان. جوړ مې وېښتان دي سره مې اننګي. باف لرم کمیس د ناوې په شان. ګرد ګرد کېژم ستا مخ کې زه. ما ته خندا کړه د وړې په شان. یو ځلې په چک چکو پیل وکړ. ته ماته سندره وایې ته ماته سندره وایې. غنم رنگی سړی ور ژغ کړ. شورمه کوه غلی کېنه لیونی. ډاکټرې دوه ځله قلم پر میز ووهه. پام دی وی چې بل ځل ور باندې برګ نسی. دا خلک ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري چې زه او ته ورته پام ونه کړو نو څوک به یې کوي. خپل ناس یې لڅ کړ او په لمنه یې د توربخنه سترګو ډنډې اوبه پاکولې. ډاکټرې ورته وویل دا نانځکه دې خوښه سوه. جلی ورته شکته پورته سر وښوراو او خپل لاسونه یې سره لرې ونیول. ډاکټرې خپل سور ټیکری سم کړ او له خپلې تورې څوکۍ راجګه سوه. نږدې ورته پر ګونډو کښېناسته. زه یې لمځکې ور پورته کړم. راځئ چې سره وپیژنئ. نانځکې دا آسیا ده او آسیې دا زما د اتاق د رنګارنګ نانځکونه یوه نانځکه ده. خو پس له نن نه ستاسوه. مګر لومړی به ورباندې یو نوم ږدي. آسیې په ځیر راته کتل. بیا یې ډاکټرې ته د ویلو لپاره خوله جوړه کړه. سترګې یې شنې دي نو نوم به یې شینو کښېږدم. ډاکټرې خپلو سپینو مینو لاسو باندې ورته چکې ووهلې. واه دا څومره ښکلی نوم دی. پس له دې به دا ستا شینو وي. ډاکټرې ورته وویل آسیې ګلې ته دې له شینو سره لوبې کوه زه دې له دادا سره خبرې کوم. آسیې ته نقطه یې ورکړه. پر ما یې سم عملیات شروع کړل. کله به یې سترګو کې راته ګوتې ننه ایستې او کله به یې را باندې خوله خلاصه کړه. کله به لمن راپور تکړه اے تخ پر توګ نه لره ها څومره شرم. آسیا بیا په معاینه کولو بوختوه خو زما غوښنه د ډاکټر خبرو تول لورکی دی لمغزو شاته پاتې ده لیونی نه ده د خپل سترګو په اشاره یې پام مشته وړو ته ورته وګوره آسیا زه ټینګ نیولې وم د خوب لپاره را باندې غوسه کوله خپلې ګوتې به په لاړو لندې کړې بیا به یې زما مخ په لوند کړ او ویل به یې مه ژاړه جار جار. ډاکټر بیا دادا ته وویل ودیلې ده دا له نورو کوچنیانو لږ ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري آسیې ته به تر خپلو نورو بچو ډېره مینه ورکوې او ډېره حوصله به کوې له خپل عمر څخه به یې درې کاله کمه ګڼې غوسه به نه پر کوې کنې بیا دا خپل پر ځان قابو له لاسه ورکوي زه درته درمل درکوم کله چې له کنټروله ووتله بیا به دا درمل ورکوي چې لږ آرام وکړي تر څو ورباندې ډېر فشار رانسي نو که خدای کول ښه به سي خو لږ په ځان سره. د آسیې دادا په خپل ډډ رخ کې ویل مننه ډاکټر صاحب د الله په امان. خپل تور څادر یې د زنګانو له سره واخیست ټاک یې واهه بیا یې پر اوږه واچاوه هله بچی شنو دې راواخله چې ځو پس له اوږدې مودې دا مې لومړی ځل و چې د باندې وتلی وم هرې خوا ته مې سترګې غړولې خو آسیې په آرامه نه پرېښودم هره ثانیه به یې بس ما بټنه ټینګه کړه په سندرو مې بېخي ستونی وچتو. دادا د اوږده دالیز په اخیر سر کې چپ لاس ته درملتون ته ورکوز سو د میز پر مخې لوړې شیشې لګولې وې لاندې په شیشه کې د کمان په ډول یو وړ لار جوړ کړې و. دادا هغه ځای کې د ډاکټر ورکل سوی پانه کې شو ده یو کس چې پښنه آبی کمیس پرتګي سپینه خیرنه چپن اغوستې و راغی کاغذ یې واخیست کله به کاغذ او کله به پورته خانو کې شدل سوی قطوی ته کتل اخوا دی خوا څو واره بلار تر څو یې پنځه قطعه پر میز یو ځای زموږ مخې ته کښې شودل. ماما ټوله دوا دی 1500 افغانۍ کېږي حساب یې کړم. دادا د تور واسکټ چپې خوا ته لاس دننه کړ او له جیبه یې توره بټوه را وایسته له بټوې یې ټولې ماتې پیسې پر میز کښې شودې ایله 450 افغانۍ سوې. وروره دغه دې را سره ټولې که لږ څه راته کم کړې لور مې ناجوړه ده. د خیرنی چپنی والا کس خپل غټ سترګې د آسیې خوا ته کږې کړې. آسیې زما د غومبرو پر سروالې خپلې ګوتې ټینګې مشلې او بیا یې په خپلو غومبرو پورې مشلې خپل وریښتان یې مخ ته تار تار شمیرل. د غټ سترګو والا کس چې آسیې ولیدله نو ویل خیر دی پروا نه لري په 450 افغانۍ به یې حساب کړم. دادا ورته وویل کور ودان الله دې په کار کې برکت واچوه. ټولې دواوې په سپینه کڅوړه کې واچولې او دادا ته یې ورکړې. هغه ورته لاس سر ته پورته کړ السلام علیکم او له درملتونه ووتلو. آسیې راته وویل شینو راځه چې منډې کړو هله ګورو چې څوک له دروازې ژر وځي. زما لاس یې ونیو او دواړو منډې کړې. آسیې په ټوپ وهلو پیل وکړ زه اول سوم زه اول سوم ها 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 یو چک چک. د شور ماشور لرونکي بازار لمنځه د آسیې د کور پر لور روان سو. لشي لور یو څه ځلېدل د دادا لاس یې پریښود په چټکۍ یې را سره منډې کړې خپل سر او پزه یې پر شیشه سرش کړل مخامخ ایښودل سوي ښکلې طلایي بوټونو ته یې کتل چې له غمو همداسې پړکېدل. له دوکانه د جګې ونې سړی راووت اوږده پزه یې وه ټوله څیره یې ور بدرنګه کړې وه خو کله یې چې خوله خلاصه کړه نو آسیې له ما سره یو ځای دادا ته منډې کړې. دادا د اوږدې پزې والا کاکا ته وویل له مغزو ښه نه ده غوسه مه پر کوه. اوږدې پزې والا کاکا وویل چې له مغزو خرابه ده خو تر لاس یې ونیسه نو چې هر چیرته په خپل سر روانه وي. دادا تر لاس ونیوله او روان سو مګر آسیې خپلو پښو ته حرکت نه ورکاوه او همدا یې ویل پړکېدونکي بوټونه پړکېدونکي بوټونه. دادا وویل بچیه ودې لیدل چې پیسې مې خلاصې سوې نو بوټونه په څه درته واخلم. بوټونه 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 غلی سه یو وارې مې درته وویل چې پیسې مې خلاصې سوې نو چیغې مه وهه. سبا مې چې انار خرڅ ول بیا درته همدا بوټونه اخلم سمه ده. آسیې خپلې ګوتې په ورېښتانو کې شخ کړې او همداسې شکول ځان یې په خاورو کې ښه ولاړه. هغه مینهناکه آسیې بل څوک وه او دا بل څوک ده. ما ورته رډې کتل چې دادا په غېږ کې پورته کړه او زه یې هم ورسره واخیستم. ټوله لاره کې آسیې دادا په سکان واهه. کور ته ورسېدو د لرګي دروازه خلاصه وه. دادا توره ځوړنده ډبله پرده له دروازې ایسته کړه او کور ته دننه سو. یو هډوره جګه شذر روانه و، زرغون ټکرای پر سر وو، وربل کې رنگارنګ سیخان وهلی وو. مخامخ دادا ته ودرېده. ویش بیا یې وزه خرابه سوي. دادا په بیړه ورته وویل، هوښځي نور یې څه ونه ویل او چټکتیا سره د یو غټ فولادي رنګ قفس مخې ته ودرېد. هلته یې آسیه څملوله. زه یې څنګ کې ورسره کښېښودم. د قفس دروازه یې کل پکړه. د رنګه سیخکۍ والا ښځه راغله. په لاس کې یو وړوکی زرغون رنګ والا قطۍ و. پر مخ یې ونه شو زما سر پر خلاص نسو، خو هغې له دې قطۍ نه یو مالوچ راوباسه. بیا یې له یو کوچني بوتل نه اوبو غوندې شی پرې توی کړ او د آسیې په سر یې ووهه. هغې اخ کاوه او زما زړه برېښېده. د ښځې شونډې وښورېدې. خدای خبر څه ویل، خو لاسونه یې پر مخ تیر کړل او بیا یې د آسیې له ببرو رشتانو نیولې تر کژو و ژوګوتو پورې یو زورور چوف اور باندې وکړ. ما ته دا هر څه ډېر حیرانوونکي ول. کله هم داس څه ما نه ولیدلې. له آسیې وېرېدلې وم. ځان سره به مې ویل، کاش ډاکټرې سره وای. هېڅ مې آسیه نه ویلېدلې. ګوشه کې ترې ودرېدلم. هېڅ له ځایه نه شورېدم. د آسیې ژغ راویښه کړم. ته هم ما نه ډاره سوې؟ خیر دی، ما نه مه ډارېږه. زه یې غېږ کې ونیولم، په مخ کې ښکل کړم. ویل یې راته، بیا داسې نه کوم. نور مې وانه اورېدل چې څه یې ویل، ځکه زه ځان سره لګیا وم چې آسیه مینه ناکه ده که ډارونکې. ما خپل ځواب نه و موندلی چې ناڅاپه یو ډله ماشومان په دروازې راننوتل. ما او آسیه د اوږده او پلنو فولادي سیخونو نه ورته وکتل. آسیه ویل، دا مو د کوڅې ماشومان دي، زموږ کور ته د تشلو او مردکو لپاره راځي. هغه خېټو وینې؟ هغه تور غوړ رشتانې چې دي، ګرد مخ لري، د دادا څیرې ته ورته څیره لري. هغه مې ورور دی. د هغه انډیوالان دي، پر ما هیڅ ښه نه لګیږي. هغه بانجاني کمیس پرتوګې چې اغوستې هلته چې ناست دی او ګوتې جوړې کړې چې تشلې سورې ته واچوي، هغه ما ته هیڅ ښه نه غږیږي. ما هم ټولو ته په ډیر غور سره وکتل. ټولو یوه دایره جوړه کړې وه او هر یو خپل مخ ته مردکۍ ایښې وې. منځ کې یو سوری کړی و. هر یو کوشش کاوه چې مردکۍ په هغه سوری کې ولاړې سي. له دوی نه هماغه د بانجاني کالو هلک د قفس څنګ ته راغی. سیخونو ته یې لاس را دننه کړ. زه یې په لاس کې ونیولم. آسیه چیغې کړې. هلک ورته په زوره خندل او ورسره یې لیونۍ ورته ویل. د انګړ د منځ ټول هلکان زموږ څنګ ته راغلل. کله به یو زه په لاس کې ونیولم او کله به بل. آسیه همدا ویل، زما شینو راکړه، زما شینو راکړه. خو هلکانو له ځورولو لاس نه اخیست. آسیه خپل مړوندونه باندې خولې لګولې. دومره به یې ټینګې کړې چې غاښونه به یې په غوښه کې ننوتل. خپل نوکان یې خوړل او خپل سر یې د قفس په پنجرې واهه. یوازې همدا به یې ویل، شینو مې راکړئ. ادې چې د چیغو له وجې راووتل، زه یې له هلکانو واخیستم او ټول یې له کوره څخه وایستل. هېڅ یې آسیه نه سوای آرامولی. غوښتل یې د آرامېدو دوا ورکړي چې دادا راورسید. هغه ادې دوا ورکولو ته پرې نه شوده. د اوسپنیزې کوټې څنګ کې کښېناست. د آسیه پر سر یې لاس کښېښود. لورکۍ مې، ته خو مې زړوره لور یې. زړور خلک ځان ته تاوان نه رسوي. ته خو پر موږ ګرانه یې. آسیه ورو ورو کرارېده. خپل دادا ته یې وویل، ته ما ته په قهر نه یې؟ دادا یې ورته وویل، نه، تا خو څه نه دي کړې چې زه تا ته غوسه وکړم. دادا ورته قفس خلاص کړ او آسیه یې انګړ کې لوبو ته پرېښوده. آسیه ته ما سندرې ویلې او دا راته په خپل چنداره کمیس کې نڅېده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د کابل په هنتون د شبو او ادبیاتو د استاد لال پاچا ازمون د شیر پهنې اثر پورسیو کې په کابل کې چاپ شو. لټوی په باور چې په دې کتاب کې د شیر په چوکاټونو ډیر بحث شوی که د شیر په هنري اړخ.
زه د شیر د پر یو ځانګړی تعریف لرم او هغه دا چې شیر چوکاټ نه دی. شیر یو ښکلیزه منځپانګه ده چې ځان په چوکاټونو کې ځای کوي او هغه څه دي چې د شاعر ذهن له طبیعت را اخلي، بیا په ذهني او نفسي تجربه تر سره کوي. هغه نه وروسته د په لفظونو کې دغه خپل نفسي او ذهني تجربه چې دا وړاندې کوي، دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي. شعر یو رنگینی ده، شعر لکه څنګه چې ارسطو ویلی دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شی نه دی چې مثلا موږ به ووایو دا نظم دی، او به ګورو چې په نظم کې شاعري شته که نه شته، شعر په نظم کې شته که نه شته. نو شعر بیل شی دی او نظم بیل شی دی.
خو بیا هم فکر نه کوي چې یو چوکاټ ورته په کار دی، یعنی چوکاټ
نو دا چوکاټونه خو او دا چوکاټونه د کله چې د شاعر ذهن او نفس دغه بهرني عناصر چې د پایني چاپیریال کې څه ګوري هغه د خپل تصور او د خپل تخیل لاري. دلته ګوره د تخیل او د تصور موضوع ده چې د پاره سور پسې ورکته او د پاره خیال پسې ورکته، او دا څو وخت تخیل کیا، تخیل په دوه یاګانو باندې او څو وخت تصویر کوي. دا نو ضروری ده چې د وخت کې خدای دا لوړاندې ورته چوکاټ نه لري، خو کله چې دا دغه مسله راخلي دا وړاندې کوي. مثلا دا کېدای شي د نظم په چوکاټونو کې راشي، او دا کېدای شي د نثر په وړو وړو چوکاټونو کې راشي.
دلته د نړۍ یو ډیر مشهور شاعر رابرټ فراست تعریف لري د شعر لپاره، هغه بیا یو بل شیم پیور زیاتوي. تاسو عاطفي او احساس ته اشاره وکړه، هغه وایي چې کله یو احساس انسان ته پیدا شي او عاطفه را وپاروي او بیا دا عاطفه یو فکر پیدا کی او الفاظ هم ورته را پیدا شي، نو دا بیا شعر شو. تاسو سره موافق یاست؟
بالکل بالکل. خو همدغه زه وایم چې دغه سړی دالی دی ویلي چې دا د نظم په چوکاټ کې ویلو که دا د نثر په چوکاټ کې، اما خبره ده چې دلته عاطفه احساس تصور تخیل دا چې کله په کار ولویږي په ذهن کې چې هغه څه راټول شوي وي د حافظې نه هغه راخلي او په هغه باندې یوه نوې تجربه ترسره کوي، دغه نوې تجربه بیرته د اظهار ته بیایي. یعنی له آیني چاپیریال راخستې توکي تر ذهني تجربو وروسته په آیني توګه بیرته وړاندې کول دا شعر دی.
ازمون صاحب کبیرته چیرته شعر پوهنې کتاب تراشو، نو په شعر پوهنې کې ستاسو د شعر په ارتباط لدغه تعریف چې د مرکه په پیل کې مو وکړ لنصر به بیا څنګه بیلوي؟
او شعر یعنی یوازې مونږ منظوم کلام ته شعر نشو ویلای، کېدای شي چې یو خه منصور کلام هم شعر وي. دا ځکه وایم چې شعر یو رنگینی ده، پکې ښکلی او آهنګینه ژبه، آهنګینه ژبه د فکر او خیال عاطفي تړون دی. نو د فکر او خیال دغه عاطفي تړون کېدای شي ته په یو منصور ټوټه کې پیدا کی، لکه مونږ او تاسو نن منصور شعر لرو، او کېدای شي ته په یو منظوم ټوټه کې پیدا کی چې منظوم شعر زه ورته وایم. او په نظم کې خبرې دي، هغه نوې مسالې په کې رامنځته شوې دي، او هغه دا دی چې نظم یوازې په وزن پورې منحصر شی نه دی، او نه شعر یوازې په نظم یا په وزن پورې منحصر دی. هغه په دې چې هلته په نظم کې وزن چې دی یو بېله موضوع ده، هلته یو مقید وزن دی یو نامقید وزن دی، یو میټریک دی یو نامیټریک وزن دی، دا یو تخنیکی موضوع ده چې په وزن کې ځای کیږي. مګر شعر دغه قیودات نه مني، شعر یو آهنګینه وینا ده، آهنګ لري، آهنګ خو نثر هم لري، یو نثري جمله که تاسو ولولې هغه هم آهنګ لري. نو دلته هغه آهنګینه جمله چې هغه د فکر او خیال عاطفي تړون پکې وي، یعنی یو تصویر او منظر کشي او انځورګری پکې وي، هغه وړاندې کیږي. زه په دغه برخه کې مې چې ما څه لیکلي دي وړاندې کړې دي، هغه کې مې د شعر د عمومي تعریف او د شعر په باب باندې د عوامو خبرې او د شعر په باب باندې د خواصو د تعریفات دغه مشنلې دي. او د نه مې یو نتیجه را ایستلې ده چې شعر دغه نه ده، انتا سی ورته اشاره وکړه چې نثر سره به فرق څنګه کوي. نثر د نظم فرق کیږي، د نثر په مقابل کې نظم ده، خو شعر چې ده هم په نثر کې ده هم په نظم کې ده.
مثلا د استاد الفت ځینې نثري ټوټې تاسو ته شعر ښکاري؟
بالکل، ښه اشاره دی وکړه ورته. زره داسې نثري ټوټې دي چې په هغه کې شعریت او شعري ښکلاوي او بدیع ښکلاوي دا پکې موجود دي، مګر داسې نظمونه هم شته چې په هغه کې به شعري ښکلاوي نه شته. مثلا دهقاني څومره ښه کار دی، هر سړی ګوره مالدار دی، دغه څه شعر لري. دا بیا شعر نه دی، مګر نظم ورته ویلی شو، خو داسې منصوري ټوټې هم لري چې په هغه کې شعري قوت او شعري ښېګڼې او ښکلاوې شته، هغه ته زه شعر وایم. د خادم صاحب هم دغسې شته چې دغه خیالي دنیا چې ده، دغه خیالي دنیا منصور شعر دی، دغه خیالي دنیا مطلقا شعر دی.
ستاسو د دغه ویش په حساب د استاد بینوا هم ځینې نثري ټوټې هم داسې دي؟
بالکل، د استاد بینوا ځینې هغه منصوري ټوټې چې دوی یو خاص دغه منصوري ټوټې په هغه زمانه کې د بهرني ادب کې ډېرې زیاتې باب شوې وي، هغه خو دوی هم دغه څه لوستې دي، نو دغه یو ځانګړی سبک دوی رامنځته کړ په ټول عمومي هم بینوا صاحب ولیکلې، هم الفت صاحب، هم خادم صاحب، حبیبی صاحب هم یو نیمه ټوټه لیکلې ده. دوی چې کومې څه لیکلي دي، هغه دغه ټوټې چې تاسو وګورئ، دغه نثري چې نثرونه چې هغه یوازې بدیعي او هنري او شعري ښکلاوې لري، دغه شعرونه دي.
ازمون صاحب، د دغه ویش له مخې تاسو د شعر پوهنه کې مخته تللی یاست او دا کتاب مؤلف کړی؟
ما دغه اذان ته اساس ګرځول دی، ما چوکاټونو باندې دغه څه بس نه کړی چې دا غزل دی ته یو، دا ربی دی ته یو، دا د نظم برخه ده چې هغه ما په نظم پوهنه کې لیکلی. په شعر پوهنه کې ما د شعر د پیژندلو فلسفه لیکلې، ما د شعر په ذهنیتونو باندې خبرې کړي، ما د شعر په توکو باندې خبرې کړي، په کولایزو توکو مې خبرې کړي، مخایل شعر کوم شعر ته وایي، مصور شعر کوم شعر ته وایي، دغه شان دي چې دا ډل بندي شوی دی، په دې کې ورباندې بحث شوی دی. تقریبا دا د شپږ سوه په شاوخوا کې کتاب دی، مخه کتاب دی چې دې کې د شعر موسیقي ده، دې کې د هلته البته ځینې توکي دي چې هغه مثلا دغه چې هغه په نظم کې ډېر زیات رول لري، کله کله دغه په نثر کې دا قافیوي جوړښتونه چې دي دا شعر ته ښکلا ورکوي، یعنی کلام ته ښکلا ورکوي. هغه څه چې د ای بي وینا ښکلایي زبه ما دغه برخه چیړل ده. او یو خبر راته وکم چې ما په دغه زیات مثالونه د استاد شپون هم ورکړي دي. د استاد شپون ځینې داسې ټوټې دي او داسې جملې دي چې هغه مطلقا شعر دی، یعنی کله چې څوک لولي هغه نه خوند اخلي، رنګینی او هغه تخیل او تصور دا ټول پکې
شوی
دی داستانی ادب کې.
یعنی آیا لوی یو داستانه هم تاسو ځینې جملې راایستلې دي او هغه باندې دا حکم تاسو کوي چې دا شعر دی؟
بالکل بالکل، په زر شوشمیر داستانونو کې زد دغه سي جملې شته، زن داسې پاراګرافونه شته چې هغه مطلق شعري هي.
نو کده سي ویش څوک کی نو دغه ژانرونه به سره ګډوډ نشي په شعر کې د نثر؟ بله، مهرباني
شیبر صاحب، زه په همدغه نظر باندې ما چې شعر خپل چوکاټ نه دی، شعر یو رنگینی ده، یو محتوایی رنگینی ده چې یا کیفیت ته چې هغه کېده چې د نثر په چوکاټونو کې یو، هغه کېده چې د نظم په چوکاټونو کې.
دلته بیرته سوال پیدا کیږي، یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل چې د داستان څو جملې هم شعر دی، که چیرته داسې وي بیا خو هغه برخه بیرته ساقطه شوه چې شعر په خپل ذات کې یو شی دی، دا خو ذات نه شو، دا خو له ذات نه د باندې دی، یو بل شی چوکاټ کې یو شی شو.
نه نه خو شعر خو نه، دا خو دا خپل یو کیفیت دی، یو هنري کیفیت دی، دغه هنري کیفیت ته په یو چوکاټ کې چې پیدا کی خو دا شعر دی. ان هغه تعریف چې ما ورته کړی چې مثلا د تخیل برخه ده، د تصور برخه ده، د تفکر برخه ده، عاطفه او احساس دی، دغه 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 شان چې ته ګوري یو بهترین منظرکشي چې پکې انځورګري پکې دا شعر دی. نو شعر خو یو کیفیت دی، نو دا کیفیت کې د شي چې ته په دغه چوکاټونو کې پیدا کې اوس مثلا ته ګوره، دا منصور شعر خو وسنه وضو نه ده، دا منصور شعر په خوانه ده، دا منصور شعر چې موږ دا ترکیب جوړ کړی دی، یو خواته نثر دی، بل خواته شعر دی، دا څه شنه جوړ شوی دی؟ دا نثر کې په دغه چوکاټ کې یو کیفیت دی.
خو داسې دی چې دا منصور شعر په خپل ذات کې یو بشپړ اثر دی، نو بیا هغه ته چې موسیقي هم لري او دا نور شعری خصوصیات هم لري، عاطفه، احساس دا هم لري، کلمات هم داسې دي چې یو کلمه ممکن څو اړخه ولري او یو کلمه له بلې کلمې سره یو ځای شوې ده، ممکن یو بل معنی خپل کړی وي، دغه ټول شین سره یو ځای شي، نو په خپل ذات کې همدغه منصور شعر دی. لیکن داسې خو بیا داسې نشته کېدی چې همدغه منصور شعر دی و داستان په یوه برخه کې راغلی او همغه برخه ترې راپورته کې ووایي چې دا شعر دی.
خبر چې تا وکړلی دا د داستان په یو پارچه کې راوباسم همدغه کوم تعریف چې تاسې وړاندې کړ دا د داستان په یو پارچه کې راوځي چې کله داستان په پارچه کې راووتلو چوکاټ خو چې ده خو نثر و هغه برخه خو جوه نثر وه یعنی هغه د ویناییز اندازې چې ده او هغه چوکاټ چې ده هغه د نثر دی مګر تا خو د کیفیت خبره دلته وکړه د کلمو د کیفیت خبره دې وکړه دا چې په کوم باندې شوي دي څنګه یې وړاندې کړي دي دا د کیفیت مسلې دي دا د چوکاټ موضوع نه ده بیا
دا خو صحیح خبره ده لیکن د یو بل اثر لمنځه یو برخه یو شعر اخیستل او په هغه باندې د شعر حکم کول سوالیه نه رامنځته کوي
نه 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 ځواب چې ما ته دغه برخه دې خوند راکړه او دا ما ته یو شعر دی ځکه چې دغه دغه کیفیتونه پکې شته تخیل شته تصور پکې شته تصویر پکې شته مثلا عاطفه پکې شته احساس پکې شته دغه کلمې په داسې بڼه باندې پیل شوې ده دغه پارګراف ته دغه ځای چې دا یو شعري کیفیت لري نو چې کله دغه کیفیت ولري نو زور نشم ویلی
د ناقدانو په حساب شعري کیفیت یو موضوع ده او شعر ورته ویل بل موضوع ده
وزه درته څه وایم چې تر اوسه پورې چې د شعر د پاره چا نه دی ویلي چې دا دا یو منظوم کلام دی چا نه دی ویل دا منظوم کلام دی دا د یو کیفیت په توګه وړاندې کړی او دا د تخیل او د تخیل موضوع ته یادو دغه تخیل په ټول داستان کې کېدای شي نه وي مګر په یو برخه کې کېدای شي وي یا یو ځانګړي پارچه ده لکه د خادم څه هم کړه چېرته راواخلو ټول خو کېدای شي څو جملې په کې داسې وي چې هغه کیفیتي دغه نه ونه لري اړخ ونه لري د شعر کیفیت خو همدغه ده یعنی د شعر اصلا د کیفیت دی شعریت دی چې دا نه وي بیا خو شعر نه شو بیا کېدای شي منظوم کلام وي بیا کېدای شي منثور کلام وي یعنی نو خو د نثر نه بیا نه شو ایستلی یا د نظم د چوکاټ نه شاته نه شي ایستلی نظم به وي نثر به وي مګر دا شعري کیفیت پکې شته کنه چې د شعر کې ځکه شعر خو چې ته پیژنې خو په کیفیت پیژنې هغه کیفیت په دغه چوکاټ کې شته کنه شته کوي شعر دی که نه وي خو شعر نه دی نو
ازمن صاحب د شعر پوهنې په کتاب کې تاسو لیکلي دي چې نوی څوم پرې ورزیات کړی دي نوی مو څه شپې زیات کړی دي
او په دې برخه کې ګوره دغه خیاو خو دغه د شعري کیفیتونو خبرې وي چې هغه کې دغه سمبولونه عظیم مثلا تشبیه او استعاره او کنایه او د شي نه پکې دي کنه چې د تخیل له لید ورته وګوري البته زموږ د بیان په کتابونو کې د تخیل له لید ورته ډیر نه دی ګټل شوی دلته که ته څه ګورې د تخیل د لیده به ورته ګورې ځینې شیان دي مثلا بیرته لکه دا حسن تعلیل چې دی دا بیرته تقریبا د تشبیه ده تشبیه د دې ټولو اساس دی ما دغسې د تخیل د لیده ځینې شیانو ته کتلي دي سمبول ته مثلا پارادوکس ته مثلا دا هغه څه دي چې زموږ د زړو د بیان په دې زړو کتابونو کې ورته ډېر پاملرنه ورته نه شوې او دا د وروستیو کلونو یو څه رامنځته شوی دی یا مثلا دا خپل دا خیال شیر چې موږ ورته وایو دا په کوم حساب ورته وایو دا دا ځینې شان دي چې ډیر مصنوعي دي تخیلي دي خو مصنوعي دي دغه څه برخه تم پکې یو څه پام لرنه شوی دا بل دا رومانتیک رومانتیسیزم نچرالیستی سمبولي دغه شعرونه کوم شعرونه لري دا ډل بندي شوی دي پکې استوره په شعر کې څومره ارزښت لري سیمانتینیزم په شعر کې څار ځخ لري فورمالیزم څار ځخ لري دا سه ډیر شایان دي چې په دې مثلا کلاسیکیت یا کلاسیزم په شعر کې څه وندل لري ریالیزم په شعر کې څه وندل لري نهیلیزم په شعر کې څه وندل لري دا سه ډیر مسلې دي په باس پکې شوی دي
اوسمن صاحب مننه د خبرونې ورستوي شی بو تر رسیدلیو په پات شی بو کې د انزورګر شاعر رومانیازي غزل لرو چې دوی په خپل ځخ ازادي راوړي مجلې ته را لښلې ده
چلتای کومه تما دناز کیږي نو هغه بیا د ګل په واس کیږي دلبری د نګا په مشک کې ګوره چې ځان ته اوس هوا د پرواز کیږي که خبر می که نګا وی که دمینا چلمای سپموی را تراز کیږي ته د زړه پر پوزی و درېږل مونځ ته چې په کومه اقتدا کړې نماز کیږي چه بنگلی دی شرنگوی دا ترانم دی چه خندا ور سرگر دکلی ساز کی
لشاغلی نیازی سخب مننه لحبدی غزل سر د دې اونۍ آزادی راډیوي مجله سرته ورسیده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی